بشید شیبر صاحب خوش آمدین.
ستر فروغ مننه ستړی دی نه یې د ازادي راډیو د اته بجو د خپرونې د اورېدونکو هرکلی کوم. دا خپرونه په منځنۍ څپه 12:00 نیمې په افغانستان کې خپریږي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. تر خبرونو وروسته به د ناټو د سرمنشي په وینا واورئ چې په افغانستان کې به د افغان ځواکونو روزنې ته پاملرنه زیاته کړي. د ناټو سرمنشي وایي د افغانستان پرمختګ د افغان ځواکونو له روزنې سره تړل شوی. د امریکا د مرستو پراختیایي ادارې نږدې 870 میلیونه ډالر په وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان پر معارف لګولي او امریکا وایي پر روسیې به د اوکراین لپاره بندیزونو ته ادامه ورکړي. بشپړ خبرونه. د ناټو سرمنشي د افغان پوځیانو روزنه د امنیت او پرمختګ د راتلو یوازینۍ لار بللې ده. یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې له پای ته رسیدو وروسته خبریالانو ته وویل په افغانستان کې تر هغو امنیت او پرمختګ یو ځای نشي راتلی تر څو چې افغان پوځان ونه روزل شي. هغه وویل ناټو په جګړه کې تر شکیلتیا اوس د افغان پوځانو روزنې، مشورې او مرستې ته ډېره پاملرنه کوي. د ستولتنبرګ د دې خبرو جزئیات وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سار ادارې سیګار وایي چې د امریکا د مرستو پراختیایي ادارې د 2018 میلادي کال د سپتمبر له پای راهیسې د افغانستان د پوهنې په برخه کې 8.8 میلیونه ډالر لګولی دي. سیګار په خپل تازه راپور کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې د ښوونځیو د تشکیل په اړه د وړاندې شوي راپور او د هغه څه ترمنځ چې په سیمه کې تر سترګو کېږي څرګند توپیر شته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ځانګړي ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې په بلخ ولایت کې د هغو 6.5 ښوونځیو د فعالیت څرنګوالی څېړلی چې د امریکا د مرستو پراختیایي ادارې تمویل کړي دي. د امریکا د مرستو پراختیایي ادارې په افغانستان کې د ښوونځیو د رغونې او بیا رغونې لپاره میلیونونه ډالر لګولي دي او د ښوونکو د روزنې او هغوی ته د معاشونو د ورکړې په سبب لا هم خپلې مرستې جاري ساتي. د کاپیسا د ولایتي شورا منشي محمد امان مبارز د سړک د غاړې ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې وژل شوی او 2 ساعتونو کې ټپیان شوي دي. د کاپیسا د والی ویان قیس قادری پرون ماښام ازادي راډیو ته تایید کړه چې ښاغلی مبارز د کوهستان لومړي حصې ولسوالي د سرګر سیمې له تاریخي آثارو لیدنه کوله چې دا پیښه رامنځته شوه. زموږ د ولایتي شورا منشي د جمعې د لمانځه ادا کولو وروسته له څو قومي مشرانو، خپل ورور او 3 ساعتونو سره یو ځای د خومې زرګر په سیمه کې تاریخي غره ته روان و چې د سړک غاړې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه پرې وشوه. د کاپیسا د والي ویان زیاته کړه چې د ټپیانو حالت ښه دی. محمد امان مبارز له 3 کلونو راهیسې د کاپیسا د ولایتي شورا منشي و. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر شمنه وکړه چې د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکوي او پر روسیې به بندیزونه جاری ساتي. رکس ټیلرسن پرون د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل د امریکا متحده ایالاتونه د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته ژمن دی او پر روسیې به خپل بندیزونه په ځای پاتې شي. ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د لومړي ځل لپاره په دې غونډه کې برخه واخیسته. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې برخه اخیستې چې د ناټو په اړه د امریکا د شمنو پر سر شکونه زیات شوي او له ماسکو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اړیکو لیوالتیا هم اندېښنې رامنځته کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل دی پوهیږي چې د ناټو د هر یو غړي ګواښل د ټولو غړیو ګواښل دي او هغوی باید د دې بنسټ له مخې غبرګون وشي. رکس ټیلرسن وویل چې امریکا ته د منلو نه ده چې روسیه د اوکراین پولی بدل کړي. بېدیزو هیوادونو وروسته له هغه پر روسیې بندیزونه ولګول چې په دغه هیواد په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وسمه د اوکراین د خاورې سر له خاورې جلا کړه او د روسیې د خاورې برخه یې کړه. د امریکا ولسمشر به روانه اونۍ په واشنگتن کې د منځني ختیځ له 2 مهمو متحدانو سره وګوري. د امریکا یو جګپوړي چارواکي پرون وویل چې ډونالډ ټرمپ د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د اپریل په 3مه په سپینه ماڼۍ کې وویني. د سپینه ماڼۍ ویان شان سپایسر وایي چې ولسمشر ټرمپ د اپریل په 5مه د اردن له پاچا عبدالله سره خبرې وکړي. یو امریکایي چارواکي څرګنده کړه چې ولسمشر ټرمپ د مصر له ولسمشر سره د خبرو پر مهال له مصر سره د امریکا د اړیکو شکېدو ته پاملرنه وکړي. سپایسر ویلی دی چې امریکا ته د اردن د پاچا د سفر پر مهال به دواړه مشران ته دا فرصت برابر شي چې د منځنی ختیځ په اړه پر یو شمېر ګډو موضوعاتو لکه له داعش سره مبارزه، د سوریې شخړې او د اسرائیل او فلسطین پر اړیکو وشخی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له جنایي تحقیقاتو د معافیت په خاطر د ملي امنیت د پخواني سلاحکار مایک فلین د وړاندیز ملاتړ وکړ. فلین چې تمه ده د امریکا په کانګرس کې د دواړو جرګو د استخباراتو کمیټې ترې پوښتنې وکړي، غوښتنه کړې چې له جنایي تحقیقاتو خلاص شي. ډونالډ ټرمپ پرون په خپله ټویټر پاڼه کې فلین د دې وړ وباله چې د ځان سپیناوی وکړي. په ټویټر کې د ولسمشر ټرمپ د خبره شوې خبر په اړه د سپین ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون په واشنگتن کې وویل د امریکا ولسمشر په دې باور دی چې مایک فلین باید خپل ځوابونه ورکړي. د ولسمشر په باور فلین باید هغه هلته ورشي، توضیحات ورکړي ترڅو کیسه روښانه شي. مایک فلین چې د انتخاباتو پر مهال او له هغه وروسته د ډونالډ ټرمپ تر ټولو نږدې متحد و، له روسیې سره د خپلو اړیکو د پټ ساتلو په خاطر له دندې لرې شو. ازادي راډیو خبرونه اوري. کاناډا اعلان وکړ چې په عراق او سوریه کې به د داعش پر ضد خپل پوځي ماموریت د جون میاشتې تر دیرشمې اوږد کړي. د کاناډا دفاع وزیر هارجت ساجن د جمعې پر ورځ وویل چې د درېو میاشتو په مخه د دې ماموریت له تمدید سره به کاناډا وکړای شي چې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف ښه وارزوي. ټاکل شوی وه چې د کاناډا د ماموریت د مارچ تر اخیره پورې پای ته ورسیږي. کاناډا د 2014 کال په ترڅ کې په عراق کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل او بیا یې دا ماموریت دوه ځله تمدید کړ. تر هغه وروسته د سوریې لور ته وغځاوه. د کاناډا د دفاع وزارت په بیان کې راغلی دی چې د دغه درې میاشتنی پوځي ماموریت په ترڅ کې به کاناډا عراقي ځواکونو ته سلام مشوره ورکوي او له هغوی سره به مرسته کوي. د کاناډا دفاع وزیر وایي د کاناډا شاوخوا 200 پوځیان د موصل په ختیځ کې هڅې کوي. عراقي ځواکونه د امریکا په ملاتړ کوشش کوي چې موصل له داعش څخه ونیسي. موصل په عراق کې د داعش وروستی پیاوړی مرکز دی. ایران د بلیار 15 لوبغاړي چې د چین په آزادو سیالیو کې برخه اخیستې وه د یو کال لپاره له سیالیو منع کړل. د ایران د بلیارډ او بولینګ د فدراسیون چارواکو ویلي چې دا ایرانی ښځې تورنې دي چې اسلامي اصول یې نه و پر ځای کړي. دغو چارواکو ویلي وروسته به جزئیات وړاندې کړي. ایرانی لوبغاړي اجازه لري چې په یو شمېر نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي، خو باید د جامو او نورو ټولو مسایلو په برخه کې اسلامي اصول مراعات کړي. تر دې مخکې د سږ کال په فبروري میاشت کې د شطرنج یوه ایرانی لوبغاړې درسا درخشانی چې د هسپانیا په جبل طارق لوبو کې له ټیکري پرته لوبه کړې وه، له کورنیو او بهرنیو سیالیو بې برخې شوه. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د ناتو سرمنشي له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو هرکلی کوي، خو ټینګار کوي که افغان ځواکونه ونن روزل شي پرمختګ په دغه هیواد کې ممکن نه دی.
There is no way we can implement those development programs without security, without safety, and without training, assisting, advising the Afghan security forces.
د ینس ستولتنبرګ دغه سرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. یو شمېر امریکایي پوځي چارواکي روسیه تورنوي چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپو نصر الله ستانکزي نظر اخیستی.
ایرانیان او روسان تقریبا ستراتیژیک ملګرتیا لري په تیرو څو کلو کې، اما پاکستانیان سره نوې روسانه شروع کړي.
په خوست کې مو د قابلګۍ او نرسنګ له زده کړو د لسګونو نجونو له فراغت خبرو.
زه پورا باوري یم چې دوی به لوړ شي او خپل ولسوالۍ کې به وظیفه اجرا کړي.
نه مې رڼا ده د خوست ولایت اوسېدونکو یزه چمتو یم چې کوم د مور او ماشوم په مړینه کې پوره پوره کمه راوالم.
ستاسو اس ایم ایسونه لولو او ازادي راډیو د ستاسو په شخص سبشل پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. د ناتو سرمنشي وایي تر هغو چې افغان امنیتي ځواکونه ونه روزل شي افغانستان ته امنیت او پرمختګ یو ځای نشي راتلی. ینس ستولتنبرګ پرون دا خبره د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وکړه. هغه وویل په افغانستان کې له کلونو راهیسې د افغان پوځیانو روزل روان دي او ناتو غواړي په جګړو کې تر شکیلتیا د پوځیانو روزنې ته زیاته توجه وکړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
په تیرو دوه ورځو کې د ناټو سازمان په دوو مهمو غونډو کې که څه هم افغانستان د اصلي اجنډا ډیره برخه نه جوړوله، خو بیا هم د دغه هیواد امنیت هغه مسأله وه چې ډیرو مشرانو پرې خبرې وکړې. د ناټو سازمان سرمنشي یونس ستولتنبرګ پرون د ناټو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې ورځنۍ ناستې په پای کې خبریالانو ته وویل چې ناټو به په جګړه کې د ښکېلتیا پر ځای په افغانستان کې د پوځیانو روزنې ته پاملرنه زیاته کړي. ښاغلي ستولتنبرګ وویل له کلونو راهیسې افغان پوځیانو ته روزنه ورکول کېږي او د دغه پوځیانو روزنه، همکاري او مشاوره په دغه هیواد کې د امنیت او ثبات د راتلو یوازینی لار ده.
We need many different tools to stabilize our neighborhood. In Afghanistan, for instance, we have
دا وی مونږ د خپل گاوند د ثبات ساتلو لپاره ډیرو لارو ته اړتیا لرو. په افغانستان کې د ناټو متحدین له اروپایي ټولنې سره یو ځای او ملګري ملتونه بیلابیل پرمختیایي پروګرامونه تمویلوي. دا مهمه ده خو له امنیت، خوندیتوب او د افغان امنیتي ځواکونو له روزنې، مشورې او همکارۍ پرته هیڅ ممکن نه ده چې دا پرمختیایي پروګرامونه مخته یوسو. خغلی ستولتنبرګ وویل د پرمختګ بنسټ په دې کې ښودل کېږي چې ټول امنیت او سوله د یوې تګلارې په توګه انتخاب کړي. د ناټو سازمان سرمنشي وویل دغه سازمان غواړي د افغان پوځیانو د روزنې او مشورې فرمول په نورو هیوادونو کې هم تطبیق کړي چې لومړی به له عراق نه پیلوي. ناټو سازمان غړي هیوادونو وړ مورز هم د ناټو روسیې شورا په غونډه کې د افغانستان په سولې خبرې کړې وې او دغه سازمان سرمنشي په زغرده وویل چې یوازې او یوازې د افغانانو په رهبرۍ د سولې له خبرو ملاتړ کوي. دواړه غونډې د ناټو سازمان په مقر کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وشوې. دې غونډې ته افغان خبریاله لیلما سدید هم ورغلې وه. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ناټو سازمان د سرمنشي یونس ستولتنبرګ هغه خبرې چې د افغان پوځیانو روزنه د امنیت او پرمختګ یوازینۍ لار بلله داسې تحلیل کړې.
صحبت از اینا بیشتر در رابطه با کشورهای در حال جنگ مانند عراق و سوریه و افغانستان بود.
د ښاغلي ستولتنبرګ خبرې تر ډېره د افغانستان، عراق او سوریه په څیر هیوادونو په اړه وې چې اروپا ته ترې ډېر کډوال ورزی او اساسی علت هم د امنیت نشټوالی دی. د دې خبره مونږ هلته په همدغه هیوادونو کې د بیا رغونې په برخه کې ډیر کار نه دی کړی. د ویل تر هغه چې په یادو هیوادونو کې امنیتي ځواکونه ونه روزل شي د پرمختګ امکان ډیر کم لیدل کیږي. اغلی سدید ویل د ناټو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو او د ناټو روسیې شورا په غونډه کې ګډونوالو د افغانستان د سولې او ثبات راتلو په لار کې له خپل هر ډول همکاري او ډاډ څرګند کړ. ناټو په افغانستان کې خپل محاربوي ماموریت په خوا پای ته رسولی او اوس وخت د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان پوځیانو روزنې او مشورې ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د روسیې هلې ځلې د اندېښنې وړ دي. دا خبرې جیمز ماتیس د جمعې په ورځ په لندن کې وکړې. روسیه مخکې ویلي وو چې له طالبانو سره یې تماسونه د نظامي هلو ځلو برخه نه بلکې سولې ته د طالبانو د هڅو لپاره دي. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
امریکا په افغانستان کې د روسیې د حضور او له طالبانو سره د تماسونو په اړه اندېښنه لري. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د جمعې په ورځ په لندن کې په یو خبري کانفرانس کې وویل موږ په افغانستان کې له طالبانو سره اړوند د روسیې فعالیت لیدلی دی. زه نه غواړم اوس مهال ووایم چې آیا وسلې یا داسې بل څه پکې شامل دي، خو پرته له شکه د دوی نورو فعالیتونو ته په کتو دوی چې هلته په هر څه بوخت دي موږ اندېښمن کوي.
Gives us concern.
تر دې مخکې په اروپا کې د ناټو د پوځي تړون قومندان جنرال کورتیس سکاپاروټی د امریکا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي و چې پر افغان طالبانو د روسیې د زیاتېدونکي اغیز شاهد دی او دا امکان لري چې روسیه دې له دې وسلوالې ډلې سره د اکمالاتو په برخه کې مرسته کوي. په اروپا کې د ناټو د پوځي تړون دی امریکایي قومندان د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په وینا کې دا روښانه نه کړ چې روسیه طالبانو ته څه ډول اکمالات برابروي. تر دې خبرو وروسته افغانستان او پاکستان ته د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د تیر جمعې په ورځ وویل چې دا له ځانه جوړه سوې خبره ده. روسیه ویلي چې له طالبانو سره یې تماسونه سولې ته د هغوی د هڅولو یوه برخه دي او په دې کې نظامي هدف نه لري. د ولسمشر غنی د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل روسیه ته د سفر پر مهال ورته اطمینان ورکړل سو چې روسیه په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي نه د نظامی مداخلې. اتمر وویل افغانستان د داسې دریځ هرکلی کوي.
په راپور کې مو د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په وینا واورېدل چې واشنگتن په افغانستان کې د ماسکو حالو ځلو ته اندیشمن دی. تر دې مخکې یو شمېر نورو امریکایي پوځي چارواکو په افغانستان کې د روسي فعالیتونو ته اندیښنه ښکاره کړې وه. سربیره پر دې چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د نوي حکومت اړیکې له روسیې سره ښه دي، څه شی د دې باعث شوی چې امریکایي پوځي چارواکي روسیه په افغانستان کې په مداخلې تورن کړي؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصرالله ستانکزي څخه اورو.
په دې کې شک نشته چې په دې دوو تیرو کالو کې د روسیې ارتباطات او د روسیې هلې ځلې د افغانستان په ارتباط زیات شوي دي. د ما عقیده دا ده چې امریکایي پوځیان په ستراتیژیک لحاظ دا خطر احساسوي، او دا خطر د دې لپاره ده چې امریکایان ډارېږي چې دا جګړه لا پسې سری نه شي، لا اوږده نه شي، لا وسیع نه شي. او هغه په دې مانا چې هغه تهدیدات سوریې کې په منځني ختیځ کې او په شرقي اروپا کې امریکایان د روسانو سره لري او په مجموع کې ناټو لري، هغه تهدیدونه احساسوي چې د جنګ ساحه روسانو ته پراخوي او نوي مزاحمتونه ورته ایجادوي. شاید پر دغه مبنا وي چې په ستراتیژیک لحاظ امریکایان تشویش لري.
ستانګزی صاحب، ستاسو په باور روسان په افغانستان کې په څه ډول مداخله کوي؟ مخکې خدای سره راپورونه و چې دوی له طالبانو سره ارتباط لري، نور څه ډول؟
زه فکر کوم چې روسان لوی تهدید همدغه ده چې دو جهتونه کولی شي په یو نوي ایتلاف کې د ایرانیانو سره د امریکې ګټې د افغانستان له قلمرو نه په استفادې سره او د ایران له نفوذ په استفادې سره ښایي تهدیدات رامنځته کړي. او له بلې خوا نه روسان به په هیڅ وجه له امریکایانو سره په ستراتیژیک لحاظ د تروریزم په ځپلو کې واحد سنګر ونه نیسي، نو کېدای شي چې د مختلفو ګروپونو په استفادې سره روسان وکړي شي چې یا وغواړي چې د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي.
تاسو ایران ته اشاره وکړه، بل لور ته د روسیې یو پوځي پلاوی پاکستان ته تللی وو او د پنځشنبې په ورځ پاکستاني پوځیانو د هیئت شمالي وزیرستان ته بیولی وو، او هلته د هیئت ویل دي چې پاکستاني پوځیان د روسانو پر ضد اغیزمنې هڅې کوي. آیا دا په دې معنی چې روسیه غواړي چې پاکستان هم په دې ائتلاف کې را شامل کړي؟
دا مسله په دوو برخو ویشو دي. ایران او پاکستان تفاوت داره چې ایران میان او روسان تقریبا ستراتیژیک ملګرتیا لري په تیرو څو کلو کې، اما پاکستانیان سره نوې روسانه شروع کړي. څو میاشتې مخکې هم هغه درې اړخیزه غونډه چې د چین، روسیې او پاکستان ترمنځ ماسکو کې ترسره شوه، د هماغه تداوم دی. هغه ګډ تمرینات چې پاکستاني پوځیانو غوښتل روسي پوځیانو سره ترسره کړي هغه یوه بله ستونزه ده. نو زه فکر کوم چې پاکستان غواړي چې یو ډول تاکتیکي لوبه وکړي روسانو سره، تر څو په اصطلاح بېرته غربیان مجبور کړي چې د پاکستان خواته واوړي. اما په هر صورت روسیه کولی شي له دغه موقعیت نه په خپله ګټه استفاده وکړي.
افغان حکومت د ناټو د عمومي منشي د غو څرګندونو هرکلی کوي چې وایي د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویلي چې ناټو تړون او متحدان په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ پر مخ ځي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالې ناجي صاپۍ په راپور کې.
د افغانستان حکومت د ناټو د سرمنشي له وروستیو څرګندونو په داسې حال کې هرکلی کوي چې په دې وروستیو کې ځینو امریکایي چارواکو د روسیې او طالبانو ترمنځ په اړیکو اندېښنه ښودلې ده. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان میناپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره د نړیوالو شریکانو همکاري اړینه ده.
د افغانستان د حکومت لومړی هدف سوله دی. د سولې له پروسې سره زموږ د نړیوالو شریکانو همکاری او مرسته اړینه ده او ضروری ده. نو موږ به دغه اقدام او دغه ملاتړ پخوا مهم درلود او یو ځل بیا تازه سوی دي ستایي.
دا په داسې حال کې ده چې تمه د مسکو دوه اونۍ وروسته د دولسو هیوادونو د استادیو په ګډون د افغانستان د سولې په تړاو د یو سیمه ییز کنفرانس کوربه وي. امریکا او ناټو به په دې سیمه ییزه ناسته کې ګډون ونه کړي، خو وسلوالو طالبانو ویلي چې روسیې په دې کنفرانس کې د ګډون بلنه ورکړې، خو کومې باوري سرچینې تر اوسه دغه خبر رسمن نه دی تایید کړی. د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره د روسیې دغه هڅې په داسې حال کې کېږي چې په اروپا کې د ناټو یو قمندان ویلي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د روسیې د نفوذ د ډېرېدو شاهد و. خو روسي چارواکو تر دې وړاندې ویلي چې له طالبانو سره یې تماسونه د سولې پروسې ته د طالبانو تر هڅولو پورې محدود دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي ناټو او روسیه دواړه غواړي چې په افغانستان کې د سولې نوښت په خپل لاس کې واخلي. خو د کابل پوهنتون استاد نجیب محمود د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د ټینګښت لپاره افغان حکومت باید یوه نړیواله اجماع رامنځته کړي ترڅو د افغانستان د ستونزې حل لپاره ټول په ګډه سره کار وکړي.
د افغانستان دولت د سولې د پلان د اساسي لوري په توګه باید خپل غږ پورته کړي او یو نړیوال اجماع رامنځته کړي څو د افغانستان د سولې بهیر د ټولو قدرتونو د ګټو په پام کې نیولو سره مطرح شي او افغانستان هم په سیمه کې خپل مقام وساتي او سولې ټینګه شي. کنه نو که په افغانستان کې هغه څه چې د روسیې او غرب انتخاب وي ښایي ډېره ښه پایله ونه لري.
ناټو د افغانستان له مهمو متحدینو شمېرل کېږي او دا مهال افغانستان کې شاوخوا 10,000 بهرني سرتیری دی ردی چې ډیری امریکایان دي. دوی افغان ځواکونو ته په روزنه او سلام مشوره کې همکاري کوي خو تر اوسه څرګنده نه ده چې افغان حکومت به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د کوم دریز پلوي وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته فرشته جلال زئی کتنه کوي. دغه چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان یو شمېر مسایل څېړلې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کندهار کې د هغې چاودنې په اړه مقاله خپره کړې چې د هغه ولایت والي همایون عزیزي پکې زخمي شوی و. ورځپاڼې د عزیزي له خولې لیکلي چې بد خوبونه ویني او په خوب کې ویریږي. همایون عزیزي لا هم تر درملنې لاندې دی. د کندهار د والي پر دفتر په حمله کې هغه مهال 14 تنه وژل شوي وو. دا چاودنه حتی د کندهار لپاره چې یو وخت د طالبانو مرکز و ډېره ټکان ورکوونکې وه، ځکه د والي مرستیال د سنا یو غړی د ولسي جرګې یو وکیل او په افغانستان کې د متحده عربي اماراتو سفیر او 15 ډیپلوماتان او یو شمېر نور کسان پکې ووژل شو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د دوه امنیتي چارواکو په حواله ویلي چې په لومړیو څېړنو کې معلومه شوې چې حمله په کوټه کې د طالبانو د رهبرۍ شورا پلان کړی وه. په دې اړه د څېړنو په بل ډول کې چې متحده عربي اماراتو هم ونډه پکې درلوده، جوته شوې چې د حملې ترهان خبر و چې د حملې په ځای کې عربان هم شته. نیویارک ټایمز د څېړونکو له خولې لیکلي چې په کندهار کې تر چاودنې مخکې حمله کوونکو کوټې ته ټلیفون کړی و او خپل لارښوونکي خبر کړی و چې د چاودنې په ځای کې عربان شته. د ورځپاڼې په لیکنه په څېړنو کې دې خلاصې ته رسیدل تر بل هر چا د متحده عربي اماراتو لپاره ټکان ورکوونکي خبره و، ځکه متحده عربي امارات د نړۍ په هغو دریو هیوادونو کې و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی و. هافینګټن پوسټ هم په یوه مقاله کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالات باید خپله تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي او عسکر له هغه هیواد وباسي. د هافینګټن پوسټ په لیکنه د امریکا پوځیان له 15 کلونو راهیسې د امریکا د امنیت له پیاوړي کولو پرته په افغانستان کې جنګیږي او داسې کمزوری او فاسد حکومت یې هلته ټینګ ساتلی چې چندان محبوبیت نه لري. خبرونه بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو انساني تلفاتو ته کتنه کړې او د امریکا د میلیارډونو ډالرو د ضایع کېدو یادونه یې هم کړې ده. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره دا هیواد بی ملګرو نه پاتې کېږي، ځکه روسیه، چین، هند او ایران چې د دې بې ثباته هیواد په شاوخوا کې پراته دي ټول علاقه ورسره لري او دغه هیوادونه کولای سي چې له تروریزم سره جګړه هم پر مخ بوزي او پیاوړې کړي. خو هافینګټن پوسټ لیکلي چې له دې ټولو خبرو سره امریکایي سیاستوال لا هم د افغانستان جګړې ته متحد دي او خپل عسکر داسې جنگ او داسې هیواد تاسوي چې هغوی په اړه معلومات نه لري. د هافینګټن پوسټ په دې مقاله کې وړاندې شوی چې امریکا په افغانستان کې جګړه بس کړي او له دې هیواد ووځي.
په خوست کې د عامې روغتیا ریاست په چوکاټ کې د نرسنګ او قابلګۍ د پروګرام څخه 13 اونۍ 45 نجونې فارغې شوې. د خوست عامې روغتیا چارواکي وایي چې فارغې نجونې به د هغو سیمو او ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې په دندو وګمارل شي چې هلته د ښځینه ډاکټرانو او نرسانو د کمښت ستونزه موجوده وي. دوی زیاتوي د خوست په روغتیایي مرکزونو کې د ښځو او نجونو ګمارل د دې لامل شوي دي چې په دې ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه ټیټه شي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د یاد ولایت له یو روغتیایي کلینیک پرته نورو ټولو روغتیایي مرکزونو کې ښځینه ډاکترانې او نرسانې ګمارل شوي او په دې سره د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې کموالی راغلی دی. دوی یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د عامې روغتیا په چوکاټ کې له دوه کلنو مسلکي زده کړو څخه د 450 تنو ښځینه قابله وو او نرسانو د فارغېدو په ځای کې آزادۍ راډیو ته وکړې. د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدي وایي
450 نفره زنانه قبیله او نرسانې د نارویژن کمیټې په مالی مرسته نرسانو د ښوونځي څخه فارغ شوې. تر دې دمه موږ په خوست ولایت کې 115 نفره قبیله وې، 16 نرسانې فارغې کړې دي. موږ په خوست ولایت کې په 150 روغتیايي کلینیکونو کې د یو کلینیک نه بغیر ښځینه قبیله او نرسان شتون لري.
په خوست کې د نرسنګ د پروګرام مشره رابعه حلیم وایي دوی غواړي ټولنې ته د دې نرسانو او قابلو د معرفي کولو لارې هغه سپینې ساحې چې تر اوسه هم ښځینه ډاکتره نرس او قابله پکې نشته ډکې کی.
زموږ خلاده ده لکه څنګه چې په تېر دورو کې ځکهون کې فارغ شوې دي او ټول کلینیکونه تر سویل دي سپین ساحات ډکړې دي. دغه دوره کې به هم ځکهون کې وکولای شي چې ساحات ډکې او هغه د وزارت لوی هدف چې د مور مړینې د ماشوم د مړینې کچه راټول دي هغه هدف ته به حداقل نږدې شو کوته و نه رسېږو.
د نرس قابله کې د زده کړو د دې پروګرام فارغونجونو په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې له هر ډول پلمې پرته به په اطراف او ولسوالیو کې خپل متزی او د مور او ماشوم د ژوند په جوړونه کې به خپل وعده سر ته رسوي.
ټول شاګردان چې دلته پرښتوي دي په دې دوره کې زبره باورې مسجد بلور شي خپل ولسوالۍ کې وظیفه اجرا کی. باسي سر د اوسه په خپل کلینیکونو کې په وظیفه هم بوختي.
نو میرانا دا د خوست ولایت اوسیدونکو زه چمتو یم چې په خوست په هر سیمه کې زه چمتو یم چې د خوست هر مور هر ښځه خدمت وکړم. د مور او ماشوم په مړینه کې پوره پوره کوم هراوالم.
د یادونه ورده د عامه روغتیا په چوکاټ کې د نرسنګ او قابلیت د دوه کلنو پروګرامونو سربیره په دې وروستیو کلونو کې په خصوصي سکتور کې هم د نرسنګ او د نیمه لوړو روغتیایي زده کړو مرکزونه جوړ شوي چې سلګونه خوسته نجونې پکې پر زده کړو بوختې دي. د فراغت په یاد مراسمو کې یو شمېر فارغ نجونو په زړه پورې حماسي سندرې او ترانې هم وړاندې کړې.
خبریاست په ډیجیټلی او الکترونیکی دنیا کې د پاسوردونو اړتیا زیاته ده او ډیر خلک د داسې پاسوردونو په موندلو او یا په یاد ساتلو کې ستونزه لري چې نور یې په اسانه موندلی نشي. له همدې کبله د پاسورډ پر ځای بیلابیل شیوې اختراع شوي چې هم یې بل چاته موندل ګرانوي او هم د هیرېدو خطر ونه لري. مثلا ډیر کمپیوټرونه او موبایلونه د ګوتې په نښه یا د خپل خاوند په شخ پرانستل کیږي. په هانګ کانګ کې یو ساينس پوه یو بل شیوه اختراع کړی ده. د هانګ کانګ د بایټیسټ پوهنتون استاد چونګ یی مینګ او ملګرو یې داسې شیوه اختراع کړی چې الکترونیکی وسیله د هغې د خاوند د شونډو په حرکت پرانستل کیږي. دوی باور لري چې د هر چا د شونډو حرکت له نورو انسانانو سره توپیر لري او څوک د بل چا د شونډو حرکت نشي کاپی کولی. د دوی په وینا دا شیوه د جعلکاری مخه تقریبا کاملا نیسي.
دا معلومات اسمت څاروند سره شریک کړل. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو خو اوس اس ام اس نو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
سناولا نوری ل کندهار پراسته ولې سمسکلی کې د ناټو د سرمنشي څرګندونی د تایید وړ دي خو که رښتینی همکاري وي او په شډ ډول د افغان پوز روزنه وشي. عزیز الله ارمان نیازی له خوست لیک ډیر خوشاله يم چې په خوست کې ګنډش میر شزینه ډاکټرانی کار پیلوي. باید په ټول افغانستان کې جنو ته د زده کړې زمينه برابر شي. اقرا عثماني له زابل علي کې د سولې لپاره باید بهرنیو ته هیله ونه کړو، په خپلو کې لاسونه سره یو کړو او روغه وکړو. فرهاد میوند د کندهار له میوند څخه لیکي، په کندهار کې د کوکنارو د لمنځه وړلو کمپاین پیل شو. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، که چیرته د افغان کمانډو ځواکونو شمیر دوه برابر شي د افغانستان امنیتي وضعیت به ښه شي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي د پاکستان ایران او روسي مداخله زیاته شوې ده، دا خطرناک ده، افغانان باید یو موټی شي. عبد الواحد مدقق له لوګره پراستول اس ام اس کې لیکي تر څو چې کار اهل کار ته ونه سپارل شي اداري فساد نه ختمي شي. محمد فهیم ادیب د میدان له کوټې اشرونه لیکي ولسمشر اشرف غني باید له نړیوالو قوانینو سره سم د تورخم او سپین بولدک د لارو د بندېدو او همدارس له پاکستانه د افغانستان لور ته توغندیو د لګېدو مسایل له نړیوالو سره شریک کړي او د دې مخه ونیول شي. زه له ټولو اوریدونکو هیله کوم کله چې سمس راستوي په لنډو یې راوستوي، ځکه چې حروف سره ګډوډي شي او نورو ته هم نوبت بیا نه رسیږي چې د ټولو سمسونه ولولو. اته بجه او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د ناتو سرمنشي د افغان پوځیانو روزنه د امنیت او پرمختګ د راتلو یوازینۍ لار بللې ده. ینس ستولتنبرګ دا خبره پرون په بروکسل کې وکړه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار اداره وایي چې د امریکا د مرستو پراختیایي ادارې د 2016 کال د سپتمبر له پای راهیسې د افغانستان د پوهنې په برخه کې 868 میلیون ډالر لګولی دي. د کاپیسا د ولایتي شورا منشي محمد امان مبارز د سړک تر غاړې ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې پرون ووژل شو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکوي او پر روسیې به بندیزونه جاري ساتي. د امریکا ولسمشر به روانه اونۍ په واشنگتن کې د مصر له جمهور رئیس او د اردن له پاچا سره وګوري. کاناډا اعلان وکړ چې په عراق او سوریه کې به د داعش پر ضد خپل پوځي ماموریت د جون میاشتې تر دیرشمې تمدید کړي. او ایران د بیلیارد 15 ښځینه لوبغاړي چې د چین په آزادو سیالیو کې برخه اخیستې وه د یوه کال لپاره له سیالیو منع کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. ډونالډ ټرمپ د مایک فلین د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې د خپل ځان د سپیناوي او معافیت غوښتنه یې کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د خپل نږدې متحد او د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایک فلین هغه غوښتنه پر ځای منلې چې له تحقیقاتو د معافیت ترلاسه کړي. مایک فلین له روسیې سره د پټو اړیکو په خاطر له دندې ګوښه شو او اوس به د کانګرس دواړه جرګې له د پوښتنې کوي. صفي الله ستانکزی راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایک فلین د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې له روسیې سره د اړیکو د لرلو د سپیناوي غوښتنه له جنایي تحقیقاتو د معافیت په سر کړې ده. ډونالډ ټرمپ پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې مایک فلین باید له هغه څه نه د معافیت لپاره غوښتنه وکړي چې په بې ساري توګه د یوې بوډۍ رسنیو او ټولنیزو رسنیو لخوا یو ښکار ده. د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر هم پرون په یوې خبري غونډه کې د ولسمشر ټرمپ خبره یو ځل بیا په خپله له رسنیو سره شریکه.
He believes that
مایک فلین should go testify. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باور لري چې مایک فلین باید وپوښتل شي. هغه فکر کوي چې فلین باید هلته ولاړ شي او هغه څه وکړي چې غواړي، څو خبره ختمه کړي. تر دې مخکې د مایک فلین مدافع وکیل رابرټ کیلنر وویل چې موکل یې د خبره له غیر عادلانه تحقیقاتو معافیت غواړي. رابرټ وویل چې فلین د ویلو لپاره یو څه لري او ډیر زیات هم غواړي چې وایي که چیرته شرایط اجازه ورکړي. کیلنر ونه ویل چې فلین د امریکا د فدرال تحقیقاتو مرکزی ادارې سره هم غواړي د کانګرس د کمیټو په څیر خبري وکړي. کڅنګه د امریکا کانګرس دواړه جرګې غواړي په خاصو کمیټو کې لمایک فلین پوښتنه وکړي. د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې غړي سناتور انګوس کینګ وویل دا ډیر ژر ده چې فلین ته د معافیت پور کولو خبري وشي. د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې د غړي همداراز وویل چې لشک پرته روسیې د 2014 کال په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅې کړې وي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورمورس په شمالي ښار ارخانګلسک کې د خبرو پر مهال د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې مسأله رد کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایک فلین چې د انتخاباتو پر مهال او له هغه وروسته د دې تر ټولو نږدې متحد پاتې شوی لدندې لږ موده وروسته استعفا وکړه. هغه په دې خاطر لدندې ګوښه شو چې له روسیې سره د اړیکو لرلو مسأله پټه ساتلې وه. د ریپورټونو له مخې فلین ته روسي کمپنیو تر انتخاباتو مخکې $80,000 ورکړي وو. 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې مسأله د کانګرس کمیټې او د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی لخوا څیړل کیږي.
ازادي راډیو د امریکا دوه پخوانیو جمهوري غوښتونکو سناتورانو د سوریې د جګړې په اړه د ډونالډ ټرمپ د ادارې پر وروستیو څرګندونو انتقاد کړی دی. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې امریکا نور د سوریې په جګړه کې د حل لپاره له واکه د بشار الاسد د لرې کولو شرط نه لري. ملالۍ بشیر راپور لري.
جمهوری غوښتونکو سناتور جان مکین او لینسی ګراهام په جلا اعلامیو کې د پنځشنبه په ورځ د ټرمپ د ادارې دریز د امریکا په زیان او لوی اشتباه وبلله. د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د خبرو پر مهال ملګرو ملتونو ته د امریکا سفیر نیکی هالی وویل زموږ لومړیتوب نور دا نه دی چې دلته کښینو او پر دې تمرکز وکړو چې اسد له واکه لرې سي. په همدې ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په انقره کې د خبرو پر مهال وویل چې د اسد د راتلونکي په اړه پریکړه به د سوریې خلک کوي. مکین او ګراهام له هغو جمهوري غوښتونکو دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پالیسیو انتقاد لري. مکین ویل د بهرنیو چارو د وزیر ټیلرسن بیان د دې حقیقت څخه سترګې پټوي چې سوریان په داسې حال کې د اسد د راتلونکي په اړه پریکړه نسي کولای چې دوی قتلېږي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې رئیس جان مکین د اسد پوځ، روسي هوایي ځواک او د ایران ملاتړ لرونکي ملیشې پر سوریانو په حملو تورن کړل. مکین ویل زه هیله لرم چې ولسمشر ټرمپ به دا روښانه کړي چې امریکا به دغه د ځان په زیان او ځان ته د ماتې ورکولو پر لاره نه ځي. ګراهام چې د وسلوالو خدماتو کمیټې غړی هم دی وویل چې دا به یوه لویه اشتباه وي که امریکا د اسد له واکه لرې کولو هدف له پامه وغورځوي. د ولسمشر ټرمپ د ادارې د چارواکو خبرو د سوریې اپوزیسیون هم اندېښمن کړی دی. د سوریې د مذاکره کوونکو د عالي کمیټې غړي میرمن فرا التاسی د پنځشنبه په ورځ په جنیف کې خبریالانو ته وویل موږ د امریکا له ادارې ډېرې اعلامیې اورو. موږ واورېدل چې د سپینې ماڼۍ ویان د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د هغو خبرو برعکس بیان ورکړ چې په ترکیه کې کړي وې. د ویلي و چې د انتقال په دوره کې د بشار اسد لپاره هیڅ رول نه د خوابدي خبره ده چې موږ د امریکا له ادارې ضد او نقیض پیغامونه اورو. موږ غواړو د سوریې په بحران کې امریکا په یوه وڅ او د مشرتابه په رول کې ووینو، نه دا چې د سوریې موضوع ته د داعش پر ضد د جګړې له زاویې وکتل شي. په سوریه کې د 2011 کال په مارچ میاشت کې د حکومت ضد لاریونونو له پیل راهیسې 3,00,000 کسان وژل شوي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم آزادی او اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر مختوړی او زه احمد چبر له تاسو څخه اجازه غواړم.
آزادی او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو سلامونه ونی کی هلې مې ومني. دا ونی بیا هم د تل پتیر استاسو ټلیفوني پیغامونه را سره دي لکه می تفسیر پرته در تخبرو. تر پایل د مخه غوړم وایم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې تاسو خپل نظرونه دي او تاسو د رغلو ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي. ل نیمروز ولایت څخه د یو اوریدونکو په ژغ د خبرونه پیلو.
د ورور زموږ د جمهور څخه دغه یله د خواهش لرو چې دا د نیمروز او د عراق ګمرک کې لکه دا د خلکو ډېرې ستونزې او معلومه پکې پاتاس دي. خلکو ته په کرامه ته لا ولې چې په واره رسیدلې دي موږ خو لو ستونزه دغه ده چې دا معلومه هله د ګمرکونو اله کې خلک پر کار کې خلک د بیکاری په لار نه شتلې دلته موږ دغه ستونزه دغه لرو. السلام علیکم ایبا
خور افغانستان کې دا څه کې ستونزه ده تر دې سره تر دې بچار په افغانستان کې نشته. د دې د پامنځ چې چا دې باندې کې ستاسو درته ستاسو په خاني دغه مو علاقه ده او کته وایي چې افغانستان پر کرامه کې وایي چې په دې کې په ټول افغانستان
السلام علیکم آزادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم. زه عبدالحنان یم د هلمند ولایت مرکز ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر امنیت خراب دی. که تاسو رښتیا دغه مشرانو ته زما پیغام ورسوئ نو زه ډېر خوشحاله شم. تاسو خو پهله مرجع ته سر وښکاره کړئ یو پخ حال واخلي، بس په تیارو کې ورته راځي نور لارې بندې دي. نو اوس هر څه ظلم کوي، هر څه کوي، نه توغه نه څوک شته چې پرسې وکړي، نه دوغه نه څوک شته چې بدخواست نه وکړي چې تاسو څه کړي دي. زه د دا ملت سره کوي، دا ملت کورونه مو څنګه وران کړله، دا څنګه حکومت دی؟ دا ځانته حکومت وایي چې د خلکو کورونه چېرې هلته چې خبرو ته کښېني په راډیوګانو په دغه مطبوعاتو کښې وایي موږ داسې د ملکیانو سره وکړه، موږ داسې د ملکیانو سره وکړه. دا د ملکیانو سره خو دوی داسې کوي لکه داسې د مرجع د خلکو سره یې څنګه کړي دي. حقیقت ته ولې دا خلک نه ګوري؟ نور مې مو د څه وخت نه نیسم. السلام علیکم.
السلام علیکم. علی احمد علیزی یم، د کندهار ولایت څخه مې تاسو ته زنګ وهلی دی. په کندهار ښار کې رقم رقم دواوې دلته تجاران راواردوي، د هندي دوا په نامه باندې، د یوناني دوا په نامه باندې، چې هغه اکثره جنسنګ دواګانې دي. نو ډېر خلک داسې دي چې فشار یې ورسره لوړ شوی یا د زړه حمله باندې راغلي، نو نرخ یې هم نه معلومېږي. په دېرش افغانۍ دی، وایي دا په 800 افغانۍ دي. ډېر ښه کار کوي، نو خلک دغه مشکل لري، نو مجبوره دي دغه خلکو ته مراجعه کوي. نو د دولت څخه مو دغه هیله ده چې دغه شان بند کې پابندي پر ولګوي. نو ډېره مننه ستاسو څخه.
زه خانزاده د پکتیا ولایت د یرب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وایم. دوهم قدم کې ولسمشر نه، قاضي القضات نه، لوی څارنوال نه احترامانه خواهش کوو د ازادۍ راډیو له لارې چې د چارو بستر یا وڅېړي. نشته، نه څوک محکمه شول، نه څوک په دار وځړولی شول. همدا 14 به دوام لري. ازادۍ راډیو نه ونړی. مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمدلله له خاطر وزارم ته د ازادۍ راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. هیله لرم چې زما پیغام لوی چارواکو پورې ورسوي. وروره، د روزګان و د کوڅې در ناګون نه دوه کلي کښې دغه لابه نه دغه لارې خلاصه کړي وسله.
بلې، السلام علیکم ورور جانه. زه سپینګل د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. د شیرزاد ولسوالۍ دا پوخ سړک پخېږي، دا لوی سړک، او دغه چې دی اوس کار په درېدلی دی ورور جانه. ما په پیغام د لوړپورو چارواکو ته ورسېږي او چې دغه سړک پوخ شي. دغه سړک نیمایي هغه کښې پاتې دی او کار بېرته په درېدلی دی، او دغه سړک غم دې وخوري، پیغام دې باید وي چې خپور شي. مننه.
د ازادي او اورېدونکو پروګرام اورئ.
خوشحالي موږ هغه وخت ساسوالی سو ډېره چې زموږ امنیت مکان
افغانانو تل مېرمنو ته په درنه سترګو کتلې،
ښځینه بندیان په مناسبه ځایو کې وساتل شي.
له خویندو هم هیله کېږي چې خپلې ستونزې د همدې پروګرام له لارې زموږ سره شریکې کړي. موږ به یې اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت ارغنداب د ولسوالۍ د میدان د سر د کلي اوسېدونکی یم. کمال الدین خبرې کوم. نو دغه د زابل او د چوپان لویه لاره په بشپړه توګه له دواړو طرفو څخه بنده ده، او د زابل ارغنداب لویه لاره هم بنده ده، دواړې بندې دي. نو دا خدای دې وکړي زموږ خبرې د لوړو مقاماتو غوږو ته ورسېږي او زموږ لارې را خلاصې کړي. موږ ډېر په ضرور دي، ډېر سخت مریضان هلته پراته دي، ډېر سخت خلک له لوږې سره مخامخ دي. ردونه غټ دي، زراده یې بل غاړې ته نه شو سره تللی. پلونه دوی راته بند کړي دي، یو خوا طالبانو لار تړلې ده، بل خوا حکومت تړلې ده. موږ باید څه وکړو او څه به د موږ سره وشي؟ موږ ډېر له لوږې سره مخامخ یو او ډېر له مریضیو سره مخامخ یو. فلحال مریضان هلته پراته دي ځای پر ځای. یو شی نه لرو په کور کښې، شی نه لرو، کار سره خراب ته ډېر. خدای دې وکړي زموږ په خبره له سره غور وشي. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. زه الحمدلله له خاص روزګانو سره ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. بایس هر مسلمان ورور افغانستان خدمتونه وکړي، په فضلي نوي اواز نالان کښېږي، باغونه کښېږي، او خپل وطن ته خدمت وکړي، او پاکستان په هیله باندې خپل ژوند تېروي، او طالبان سیم دا خواهش دي وسیل ته حاضر شي. وسلام په احترام.
الو، السلام علیکم. زه سیف الله د هلمند ولایت بولانه څخه خبره کوم. وروره، زما اواز دې تر ټولو چارواکو پورې ازادي ورسوي. موږ وروره ډېر سخت په ازاد یو، 1500 کوره بر شوي یو. موږ په کلي کښې طالبان دي، یا دې عملیات را وباسي چې دا کلی پاک وي، او یا دې طالبانو ته ولاکي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالحادی محمد زئی د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. دغه شواستې ختمې کې د خدای دپاره ټول چارواکو ته زما دا خبره ورسوي. د واشتې ختمې کې د واشتو د لاسه مو تعلیمونه کړي دي تر نیمو شپو ویشتو. ای خلکو، ای واشتو والا خلکو، خدای لري، رسول لري چې وظیفې په پیسو خرڅوي یا په واشتو دي. نو دغه خلکو ته چې وا مرګ در په یاد کړي، مرګ مرګ لري، خدای وپېژني، رسول وپېژني، اخرت لري. دغه ته زما دا پیغام چې دا واشتې، دا پیسې، دا رشوتونه ختم کړي. وسلام په زرنوشت. عبدالحادي محمد زئی.
السلام علیکم. د ویس څخه خلفت خبرې کوم. د افغانستان حکومت ته مې دا پیغام دی چې بس کې بالا په دغه 15 کاله دا تورونه چې پاکستان لګوي یا م لګول څه ګټه نه وه، که تاوان کوي. دغه تور سټیپ لګوي چې د دوی مرکزونه په پاکستان کښې دي، نو دوی کوم داسې نامعلومه په افغانستان کښې ګرځي دا طالبان چې د دوی ځای نه دی معلوم. خو بسته بسته ولسوالۍ یې په لاس کښې دي، او دوی دلته جنګ مکمل جنګ در سره کوي. نو په مرکز کښې په پاکستان کښې دوی دا به تور به تا هلته لګولی چې د دوی دلته نامعلومه وای، در سره ځای نه وای معلوم. نو دا تور چې دوی دا ګټه نه لري، خپلې پولې او بډرونه محکمه کوي، او دوی دغه تهی دلته دوی هېڅ نه شي په کولی. نو تهی هغه دغه څه دوی دا معنا نه لري. او بل مې د ازادي راډیو څخه دا خواست دی چې دوی په لسپین بولدک په لچمن په دې علاقه کښې د FM راډیو دپاره یو دستګاه ولګوي. دلته ډېر ولسونه دي، او دا نور راډیوګانې ډېرې کمزورې دي چې موږ یې په اسانۍ سره دا د دوی خپرونې واورو. او بل مې دغه د ازادي راډیو که چېرې خوانې کښې راته بده ده BBC راډیو کښې چې دا د نن ورځې خپرونه کېږي، دغه پیغام زه و دا اورېدونکو ته ورکومه چې دوی دې دا خپلې خبرې ډېرې لنډې کوي. دا ډېر سلام ستړې مشې و بیا هلته وخت شي، دا ګرد نیم ساعت وخت دی، دا دومره وخت نه دی. یو څه دې دا وخت ته وګورې، دغه دې خپله خبره دې بس دی لنډه کوي، بره به څه مشکل نه وي، دا به ډېره ښه خبره وي. نور فقط وسلام.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
بلی، السلام علیکم. څنګه یې غره ژړه؟ بخیر یم. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه خبره کوم. مشکل مې دغه دی چې په غراهم سیمه کښې د بیسیم شبکې پل کار کوي، او په بازار کښې په امنیت منطقه کښې کار نه کوي. نو غوښتنه مې دا ده چې دا شبکې جوړې شي، زموږ کارونه پاتې دي پر ځای باندې. نو خامخا خلکو ته مریضان پیدا کېږي، تکلیفونه یې ډېر. مازدیګر لمانځه وروسته باندې کښې ښه وختي داسې لمر لوړ ولاړ دی چې باندې کښې هغه مو خدمت دي. نور ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدم ته سلام کوم، خدای مو مل.
السلام علیکم. سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. د نوي کال مبارکي تاسو او د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. پس له سلامه مې پیغام دا دی چې د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرازق ته جزما سلامونه ورسېږي. پس له سلامه چې د سرخوبیې دسه بیا ونیسه د راتور پتاله پرې پوستو والا په خلکو باندې په زور باندې مثال بوټي یو بل کار کوي، او پیسې شي نه اخلي د ډریورانو سره. که څنګه د سرخوبیې تر لار د خاص روزګان ولسوالۍ ته مکران راجلا کېږي، خو دوی پیسې چې نه اخلي بیا رای لګوي. که چېرې مثال دغه ولسي خلک یا کچاکبر دي یا تورستان دي، نو چې د پیسو په باب کښې هم دوی برتنۍ لګوي. که چېرې ملکي خلک یې، نو دا به هم ناجایزه وي چې دوی مثال د ډریورانو څخه پیسې اخلي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه عبدالغني نعمت الله له ارغنداو، له زابل له ارغنداو خبره کوم.
طالبانو او د حکومت په مابین کې د شخړو په مابین کې عوام خلک ډېر په تکلیف کې. طالبانو او حکومت خلکو لار سره بنده کړې ده په مابین د وطن مشروانان او د وطن مریضان او د وطن چینیان لویانې ټولې راګرځولي دي. اوس هم باران ته مشران ولاړ دي. باید پر دا باندې د سره غور وشي، معلومات یې وشي او دا حکومت ته ګوڅنډنه وشي. حکومت فعاله کړي دا سره کم حکومت ته د څنګه پر عوام باندې دا وسله ولي نشته. زما دا پیغام ده، خدای دې وکړي مشرانو ته دا زما خبره ورسیږي. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه سیف الله د هلمند ولایت ته بولانه څه خبره کوم وروره. زما اواز دې تر ټولو چارواکو پورې ازادي ورسوي. موږ وروره ډېر سخت په ازاد یو، 1500 کوره بار شوي یو. موږ په کلي کې طالبان دي، یا دې عملیات را وباسي چې را کلی پاس وي او یا دې طالبان ته ویله کې. وسلام
رب ازادي راډیو څخه د هیله کوم د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پیرزما. ما هیله ده د دغه حکومت او د دغه خلکو څخه چې دغه دغه اربکیان دي په یمن کې او دغه دغه چنګوریان دي که چېشې دغه اوس په دغه ښاروي کې روله خلک څنګه او خلک په عذابوي. نو موږ د حکومت څخه دغه هیله کوو چې دغه خلک دې کنټرول کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو د کوم سلامونه وعلیکم. بعد نو سلام زر وزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې جګړو زور اخیستی دي. ځوانان نشي کولی چا د تعلیم وکړي، خو ځوانان مرکزي ولایتو ته سپارچې وړي. زموږ په ولسوالۍ کې د مهاجر دی هغه لږې زده کوونکو څخه 5000 یا 10000 افغانۍ رشوت اخلي. نو زه د پوهنې وزارت څخه دا هیله لرم چې زما پیغام نشي.
السلام علیکم. زما نوم سردار طيب مصباح دی. کندهار ولایت معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د محترم د وزارت معارف ته محترم مشرطابق څخه هیله کوم چې زموږ په ټوله معروف ولسوالۍ کې یو رسمي مکتب هم نشته. نه په ټوله معروف ولسوالۍ کې موږ یو دولسم پاس مکتب لرو چې دولسم تاریخین ورکو، او موږ په خبرېږو چې په کندهار ته رئیس معارف کې د معروف ولسوالۍ 50 افغانۍ د میاشت وځي. نو زما د محترم وزیر صاحب څخه دا هیله ده چې دغه د معروف ولسوالۍ کې ستې مرتي راسي د مکتبو په سر باندې. آیا تاسو پلټنه کړې ده چې دا مکتبونه واچن احد مناسبه لسته که نشته؟ نو دا څه دا هیله ده چې دا رتي په پوټ سترګو نه راواسي او راسي موږ ته یو مکتب یا یو رسمي مدرسه په اړه چې تر څو زموږ ماشومان وکولی شي چې تعلیم څخه بې برخې پاتې نه شي. وسلام احترام ازادي راډیو.
بلکې زه د چوپان د ولسوالۍ د بایلوغ اوسېدونکی یم. دغه په دای چوپان کې ولسوال یا قومندان دا د خلکو د دکاندارانو پیسې نه پرې کوي، نه د دکاندارانو پیسې ورکوي. زما د لوړو مقامات څخه دا خواهش ده چې دغو ته هدایت وکړي خلک یوه یو پارسل وړنه شپیدا کولی او هغه په پور یا په دار له کلات زابل سیوسي بیا دوی ته په پور ورکړي. دوی دلته بیا پیسې نه ورکوي لکه چور سي جوړ کړی بالا وایي دنج زوري دوري کوي بالا یا پیسې نه ورکوي. نو دکانداري په زور کې نه ورکوي، وایي ټکوي په زور شیان جوړوي بیا چې ځینې یوسي بیا پیسې نه ورکوي. ما دا پیغام ده نه شکي خدای دې وکړي چې نور هم کاماس ته ورسیږي.
نظرالدین شهیدا یم، د کابل ولایت خبره کوم. زه د حضرت عمر ذخیروال خبره تاییدوم چې دی وایي د افغانستان او پاکستان ولسوالۍ اړیکې نه دي خراب کړي، دا حکومتونه خراب کړي دي. زه پر دواړو ولسو باندې غږ کوم، که پاکستاني که افغانستاني، چې دغه اړیکو ته په ځیر سره وګوري چې هر دولت یا د پاکستان یا د افغانستان په دغه کې ملامت یې خپل اغراضو ته ګوري، په اوبه خړوي کبان پکښې نه شي، د مظلومو ولسو و تاوانو اړیکو ته نه ګوري، اسلامیت یې نه ګوري، مذهبي کلتور و عناناتو ته نه ګوري، فقط خپل شخصي اغراض ته ګوري. د هغو پر ضد راو پارېږي، د عمر د پاره دي د هغو د لاسه څخه حکومت واخلي. او د عمر ذخیروال دغه خبره دي په خپل غوږ کې د عمر د پاره د ځان سره ټینګه وساتي، خپل اسلامي او مذهبي او پښتوني او ګاونډیتوب دې سره وساتي. دا به د خدای په حضور کې هم د دوی د مسؤلیت څخه خلاص شي، او د خلکو په حضور کې د دنیاوالو په حضور کې به هم خلاص شي. حکومتونه به هم د خلکو په مخ کې رنګ زرد وي، هم به د خدای په حضور کې رنګ زرد او شرمنده وي. او بله خبره دا کوم چې افغانستان و مظلوم ملت او د پاکستان و مظلوم ولس ته
دا په 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 اعلان سره زوایم چې دغه د پاکستان دوه کده ځان سره ولري د ځان سره یې وساتي په دغه باندې اعتماد او باور مه کوئ. دی بیا هم ودغه ته لکه پیشي چې وړک ته غلی او خپل ګټې ته غلی دی بیا دا بندر و بارډر بندوي بیا یې هم بندوي بیا یې هم بندوي نور مشکلات هم جوړوي. زما خصوصا د افغانستان د ولس و د ملت و د حکومت څخه دا هیله ده چې خپل نورې لارې چارې ولټوي مطلق مطلق پاکستان بندرونه داسې وبولي لکه مایې چې د اوبو څه وکاږې بس مطلق دا لار دې بنده وبرلي لکه مایې چې د اوبو څه نشي وتلی مطلق چې تشي پاکستان ته نشي تلای نه دی راځي مطلق خپل اړیکې ورسره وشکوي. والسلام.
د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو ستاسو نور پیغامونه هم را رسیدل دي خو د خبرونی وخت پای ته ورسید. نور به په نور خبرونو کې درته خبر کړو. مننه کوم چې خپل ستونزې او شکایتونه را سره شریکوي. ازادي رادیو به تر چارواکو ورسوي او مننه کوم د خپل همکار طاهر روشن څخه چې د دې پیغامونو په راټولولو او تنظیم کې مرسته را سره کوي. د خبرونی په وروستیو شیبو کې د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ. بیا هم موږ ته پیغامونه را واستوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Thank you. ساتھی کے دے خواب نہ دے خوب نہ دے آرام